السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته خرغلست قدرمن اوریدونکو په دې او ساته خبرونه کې د ازادي رادیو د درسي ساعت پروګرام خبريږي خو لمړی خبرونه واوري د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش په خوانی افغان ډیپلوماټ عادل راز د خځو لپاره د یوې نوې جوړې شوې تخصصي ډلې د غړې په توګه ټاکلې ده. د دې نړیوالې مشورتي ډلې دنده د نړیوالو شاخصونو پیاوړي کول دي او د اقتصادي، ټولنیزو او محیطي زیانونو پر وړاندې د جوړښتونو له پلوه د هیوادونو د زیانګالۍ کچه به معلوموي. ملګرو ملتونو عادل راز د هغو 15 متخصصینو له ډلې بللې چې تر 2013 میلادي کال د څو اړخیزې زیانګالنې د شاخص یا MVI نظراتی پینل ته نومول شوی دی. MVI د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د دې لپاره جوړ کړی دی چې د مخ پر ودې هیوادونو پر وړاندې خطرونه په ګوته کړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د ترکیې د سفارت له نوي شارج دافیر سادین آیلدس سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې ښاغلي متقی د کابل او انقره ترمنځ اړیکې دوستانه بللي او ستاینه یې کړې ده. په بیان کې همداراز د ښاغلي آیلدس له قوله ویل شوي دي چې نوموړي دوه اړخیز اړیکې مثبت بللي او د افغانستان او ترکیې ترمنځ په تیره په اقتصادي او روغتیایي برخو کې د اړیکو پر پیاوړتیا یې ټینګار کړی دی. په ترکیه کې د افغانستان ډیپلوماتیک استازولۍ هم د دې لیدنې خبر ورکړی. سادین آیلدز د تیر 2015 کال په دسمبر میاشت کې د ترکیه د سفارت د شارج دافیر په توګه رسمان خپل کار پیل کړ. سپینې ماڼۍ تایید کړې ده چې د ایران یو بی پیلوټه الوتکه د امریکا یوې جنگي کشتۍ ته نږدې نسکوره شوې ده. د سپینې ماڼۍ ویان کارولین لیویت پرون له فاکس نیوز سره په خبرو کې په دې اړه د رویټرز خبري اژانس راپور تایید کړ او ویل چې متحده ایالاتونو د ایران یو بی پیلوټ الوتکه وشتلې او نسکوره کړې ده. میرمن لیویت زیاته کړه چې د روانې اونۍ په پای کې له ایران سره ټاکلي مذاکرات به پر مخ ولاړ شي. د امریکا پوځ پرون د هغې ایرانۍ بی پیلوټ الوتکې د نسکورولو خبر ورکړ چې د امریکایي پوځي چارواکو په وینا د یو اس ابراهام لینکن الوتکې لیږدونکې جنگي بیړۍ خواته په تهاجمي ډول ورنږدې شوې وه. د امریکا د پوځ مرکزي قرارګاه ویلې دي چې دا بیړۍ د ایران له سواحلو څخه شاوخوا 1500 مایله لرې په عربي سمندرګي کې د تیرېدو په حال کې وه چې د ایران 139 شاهد ډوله بی پیلوټه الوتکه ورنږدې شوه. د امریکایي چارواکو په وینا د امریکا یوې F-15 ډوله جنگي جټ الوتکې د خپل ځان، جنگي بیړۍ او پوځي ځواکونو د خوندي کولو لپاره د الوتکه له منځه یوړه. امریکایي چارواکو ټینګار کړی چې په دې پیښه کې د دوی ځواکونو او تجهیزاتو ته هیڅ راز زیان نه دی اوښتی. په همدې حال کې د ایران پولیسو اعلان کړی چې په یزد ولایت کې 139 تنه بهرني وګړي په وروستیو اعتراضونو کې د ګډون په شک نیول شوي دي. د ایران تسنیم خبري اژانس پرون دا خبر ورکړ خو په خبر کې د دې وګړو د اړوندو هیوادونو یادونه نه ده شوې. د ایراني چارواکو په وینا د کسانو د اعتراضونو په تنظیمولو کې رول درلود. په عین حال کې په امریکا کې د بشري حقونو د ډیره فعالانو خبري اژانس حیرانه خبر ورکوي چې ایرانی چارواکو د پراخو اعتراضونو د ځپلو پترڅ کې 5215 کسان نیولې دي او دا لړۍ اوس هم روانه ده. په ایران کې د 13 دسمبر میاشتې پراخ اعتراضونه د اقتصادي ستونزو پر ضد پیل شول چې حکومت په کلکه وځپل. او له 19 کلونو د کم عمره لوبغاړو د نړیوال جام د سیالیو په دوام د افغانستان د کرکټ لوبډله نن په نیم پایلوبه کې د هند له سیالي ډلې سره سیالي کوي. دا لوبه د کابل په وخت د غرمې په 12 بجو د زیمبابوې په پلازمینه هراري کې په پام کې ده. د افغانستان، استرالیا، هند او انګلند د لوبډلو ترمنځ د نیم پایلوبې پړاو پرون پیل شو. د دې پړاو په لومړۍ لوبه کې انګلند د استرالیا په ماتولو سره پایلوبې ته ووت. که افغانستان په نننۍ لوبه کې هند ته ماتې ورکړي نو په فاینل کې به له انګلند سره مخامخ شي. د 19 کلنو د نړیوال جام فاینل لوبه به د جمعې په ورځ په هراري کې ترسره شي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
د پاک او مهربانه خدای په نامه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به اوسئ، د روغتیا جامې مو په تن اوسئ. ګرانو زده کوونکو، زه دیانا صالحی ستاسو ښوونکی، یو ځل بیا تاسو ټولو ته د اووم ټولګي کیمیا مضمون لسم لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړي. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده نایتروجن عنصر، چې د درې شپیتمې صفې څخه پیلېږي تر شپږ شپیتمې صفې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو البته په تېر لوست کښې ولوستل چې زموږ په ژوند کې مهم عنصرونه و، عبارت د اکسیجن، نایتروجن، کاربون او هایدروجن څخه و، چې نن ورځ موږ او تاسو البته نایتروجن عنصر باندې غږېږو، چې په تېر لوست کښې البته موږ او تاسو اکسیجن ولوست چې خپله د اکسیجن عنصر اټومي نمبر اته و، د دوراني جدول په شپږم ګروپ کې قرار درلود، په او سمبول سره ښودل کېدل، په طبیعت کې په مالیکولي بانه سره پیدا کېدل، د اکسیجن څخه په مختلفو ځایونو کښې البته استفاده کېدل، کیمیاوي تعاملات او کیمیاوي خواص مو ولوستل. یو هم موږ او تاسو کولای سوای چې خپله د اکسیجن څخه موږ او تاسو چې یو مهم عنصر دی د ټولو ژوندي موجوداتو لپاره، د تنفس د عملیې لپاره، او په همدې ترتیب سره کېدای سي چې خپله د اسټلین څراغونو کې البته د فلزاتو په لیم کولو کښې موږ او تاسو د اکسیجن عنصر څخه استفاده کول. رازو موږ او تاسو د نن ورځې په نننۍ ورځې درسي موضوع کې البته د نایتروجن عنصر پیژنو، چې نایتروجن عنصر هم د موږ او تاسو په ژوند کې د مهمو عنصرونو د جملې څخه شمېرل کېږي. البته ډېر مهم عنصر ده چې په طبیعت کښې البته نایتروجن عنصر چې د په طبیعت کې په ازاده توګه او په لویو پیمانه سره پیدا کېږي، چې د نایتروجن عنصر چې د په این تور سره ښودل کېږي، البته سمبولیکه نښه این ده، اټومي نمبر اووه، او په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو، دوی چې دي د نایتروجن عنصر چې د خپله د اټموسفیر په اټموسفیر فشار کې البته پنځه اویا اشاریه پنځه فیصده خپله د اټموسفیر فشار کتله، او اووه اتیا فیصده خپله یې حجم یې جوړ کړی دی. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، نایتروجن چې ده ډېر مهم عنصر ده، او خپله په ترکیبي ډول سره او بیا په عین وخت کې کېدای سي چې په ځانګړي ډول سره په غوښو کې، البته هګۍ، کبانو کې، لوبیا او داسې نورو کې کېدای سي چې برخه واخلي، البته په ترکیبي ډول سره. او یو هم ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو یعنی البته د انسان د بدن کتله چې د درې فیصده خپله د نایتروجن عنصر څخه جوړه شوې ده، چې تاسو هم په دې ځای کې ګرانو زده کوونکو وینئ چې موږ او تاسو دلته د نایتروجن عنصر دی، د نایتروجن عنصر سمبول ده، چې زموږ او تاسو لپاره دا یادونه کوي چې هر سمبول چې د همیشه په یاد ولري چې د یو یا د دوو تورو څخه جوړېږي. البته تل سمبول چې موږ او تاسو انتخابوو د هماغه عنصر د نوم لومړی توری چې شکوو انتخابوو. یو هم خپله ګرانو زده کوونکو، د نایتروجن عنصر چې ده البته موږ او تاسو وایي چې بې رنګه، بې بویه او بې خونده ګاز ده، چې نه رنګ لري، نه خوند لري، او نه هم په عین وخت کښې بوی لري. خو که بیا هم که چیرې په خپله په اوبو کښې وګورو، د نایتروجن عنصر چې ده په لږ مقدار سره حلیږي، ځکه چې دوی له هوا څخه چې شي دي نسبتاً سپک دي. نو په همدې اساس په اوبو کښې په لږ مقدار سره حلیږي، او دوی چې دي په منفي یو سلو پنځه نوي درجه د سانتي ګرید کښې په مایع حالت ته تبدیلیږي، او په منفي دوه سوه نه اشاریه اته درجه د سانتي ګرید کښې بیرته په جامد حالت باندې بدلیږي. نو دا چې خپله ګرانو زده کوونکو، د نایتروجن کیمیاوي فعالیت یې البته لږ دی، زیات فعالیت نه لري، خو بیا هم د دې لپاره چې د دوی فعالیت لږ دی، نو ځکه یونانیانو دوی ته د ایزوت په نوم سره یا هم د ایزوت کلمې خپله معنی کچیرې وګورو، یو ټمبل ګاز، یعنی د ټمبلي پر اساس باندې فعالیت کیمیاوي فعالیت یې لږ دی، نو ځکه د ایزوت په نوم سره هم یاد کړی دی. نو ګرانو زده کوونکو، البته د نایتروجن عنصر چې دی پنځه ویشت فیصده البته د تودوخې په پنځه ویشت درجه د سانتي ګرید کې کېدای سي چې له مګنیزیم سره تعامل وکړي، او مګنیزیم نایټرایټ چې کې جوړ کړي، چې دا خپله د نایتروجن په کیمیاوي خواصو پورې مربوطېږي. نو په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو، که چیرې وګورو موږ او تاسو، د مګنیزیم عنصر درې اټومه مګنیزیم د نایتروجن سره یو ځای کېږي، تعامل کوي، کله چې تعامل وکړ د تعامل په نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې مګنیزیم نایټرایټ په نوم سره یو مرکب ناترکی مګنیزیم نایټرایټ چې کېدای شي دلته موږ تاسو ګورو د زیات فشار او د زیاتې تودوخې په شتون کې کېدای شي چې د هایدروجن ګاز پیته د هایدروجن د ګاز سره هم خپل د نایتروجن ګاز شي وکړي تعامل ترسره کړي. کله چې هایدروجن د نایتروجن سره یو ځای کېږي تعامل کوي په نتیجه کې د امونیا د ګاز په نوم سره یو مرکب چې کېږي لاسته راځي چې د امونیا ګاز ده مالیکولی فرمول NH3 ده امونیا ګاز ورڅخه لاسته راځي. البته موږ او تاسو کولی شو چې د امونیا ګاز چې د نایتروجن او د هایدروجن د تعامل څخه لاسته راغلی دی کولی شو چې د یو سړوونکي مادې په توګه په یخچالونو کښې ورڅخه چې شو استفاده وکړو. رضو ګرانو زده کوونکو دا چې موږ او تاسو نایتروجن عنصر وپېژندل د نایتروجن کیمیاوي فعالیت موږ او تاسو وپېژندل چې البته کیمیاوي فعالیت یې لږ د کیمیاوي خواص پر اساس نو کولی شي چې د هایدروجن او د مګنیزیم سره تعامل ترسره کړي. اوس رضو په دې برخه کښې موږ او تاسو د نایتروجن مهم مرکبات لولو چې مهم مرکبات یې عبارت د څه څخه دي. البته د نایتروجن مهم مرکبات څخه یو هم موږ او تاسو که چیرې وګورو کیمیاوي سرې دي چې کیمیاوي سرې د نایتروجن د مهم مرکبات څخه شمیرل کېږي. البته کولی شو چې د کیمیاوي سرو څخه په نباتاتو کښې استفاده وکړو د نباتاتو د ودې او نمو لپاره یا هم د نایتروجن د مهمو مرکباتو څخه بله د شوري تیزاب دي او البته د سپینو زرو نایتریت یا هم چې سلور نایتریت موږ او تاسو ورته وایو چې دا خپله د نایتروجن د مهمو مرکباتو څخه شمیرل کېږي چې کیدای شي خپله د دوی څخه د دغه کیمیاوي سرو څخه البته د دغه مرکباتو څخه موږ او تاسو په صنعت او کرانه کې زیات د ارزښت وړ اوسي او زیات استعمال او استفاده ولري. البته ګرانو زده کوونکو که چیرې موږ او تاسو وګورو د دې ارزښت تر دې اندازې پورې وایي د یو جریب ځمکې د پاسه کېدای شي چې په اټموسفیر فشار یعنی هوا کې البته په هوا کښې کېدای شي چې 16,000 ټنه نایتروجن چې شي ولري موجود اوسي یعنی شتون لري یعنی تر دې اندازې پورې نایتروجن عنصر ډېر مهم عنصر بلل کېږي. نو رضو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د نایتروجن لاسته راوړنه وایو چې د نایتروجن څه ډول لاسته راوړل کېږي. البته موږ او تاسو پوهیږو ګرانو زده کوونکو چې د هوا زیاته حجمي برخه چې د خپله نایتروجن جوړه کړې ده د هوا زیاته حجمي برخه نایتروجن جوړه کړې ده نو ځکه یې د هوا له هوا څخه یې ځینې په داسې توګه موږ او تاسو کولی شو چې نایتروجن عنصر لاسته راوړو چې خپله هوا د زیات فشار او د سړولو په پایله کښې په مایع باندې کېدای شي چې شو اوسي بدله اوسي یا هم په مایع باندې یې بدلوي. کومه هوا کېدای شي چې د هوا د زیات فشار او د سړولو په پایله کې په مایع باندې تبدیله شي نو په دې وخت کې که چیرې وګورو د هوا مقدار یا هم برخه چې ده البته 3/4 برخه د هوا ده او له نایتروجن چې ده له 1/5 برخې سره کېدای شي چې یو هم په هغه کې له هغوی څخه چې شي اکسیجن څخه چې شي اوسي دغه جوړه شوې وي نو موږ او تاسو کولی شو چې په دې ترتیب سره د نایتروجن عنصر لاسته راوړو. یعنې البته که چیرې وګورو نایتروجن له اکسیجن څخه ډېر ژر په ایشېدو راځي او له هوا څخه کېدای شي په اسانۍ سره جلا کړل شي. یا هم داسې هم ویلی سو ګرانو زده کوونکو په یو بله وینا سره که چیرې وګورو د یو مایع هوا له تدریجي تقطیر څخه کولی شو چې نایتروجن لاسته راوړو لکه څنګه چې موږ او تاسو وینو کېدای شي چې خپله د امونیم نایتریت د تجزیې څخه هم نایتروجن کولی شو چې څه شي کړو لاسته راوړو لکه څنګه چې تاسو په دې لاندې مادې لږ شي وینئ چې موږ او تاسو وینو چې د امونیم نایتریت په نوم سره چې مالیکولي فرمولې NH4 امونیم نایتریت NO2 چې دا امونیم نایتریت مرکب ده چې شي کېږي تجزیه کېږي د دوی ترمنځ تجزیوي تعامل ترسره کېږي د په نتیجه کې د نایتروجن عنصرو څخه لاسته راځي. البته کله چې دوی تجزیه کېږي موږ او تاسو وینو چې دوی په اوبو او په نایتروجن باندې تجزیه سو نو په دې ډول سره هم موږ او تاسو وایو چې نایتروجن عنصر په دې ډول سره لاسته راوړل کېږي چې د اوبو مالیکولي فرمول ده H2O یعنی د هایدروجن د اټومونو تعداد دوه او د اکسیجن د اټومونو تعداد یو، دا د اوبو مالیکولي فرمول ده چې دا هم ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو هغه د نایتروجن لاسته راوړنه وه چې یو هم موږ تاسو کولای سوای چې د هوا د تدریجي تقطیر څخه نایتروجن لاسته راوړو او کولای سو چې د امونیم نایتریت د تجزیې څخه هم کولای سو چې نایتروجن چې کړو په لاس راوړو، لکه څنګه چې تاسو په لاندې مادلې کې ولیدل. په دې ډول سره موږ او تاسو نایتروجن نو دا هم د نایتروجن لاسته راوړنه و. ګرانو زده کوونکو سرازو د نایتروجن کارول وایو چې خپله د نایتروجن عنصر موږ او تاسو ولوست چې ډېر مهم عنصر و. نو د نایتروجن د کارولو ځایونه وایو، البته موږ او تاسو مخکې هم وویل چې د نایتروجن عنصر چې دی خپله د کیمیاوي سرې د لاسته راوړلو لپاره ورڅخه البته کار اخیستل کېږي، ګټه اخیستل کېږي چې د امونیا ګاز ده چې خپله په عین وخت کې که چیرې وګورو یوه کیمیاوي سره ده، کولای شي چې د نباتات لپاره ډیر مهم او اړین وسی د نباتاتو لپاره. البته موږ او تاسو په عادي حالت کې کچیر وګورو د سپین کوټ په نوم سره البته داسې کیمیاوي سرې لرو چې نباتات ته ورکول کیږي تر څو نباتاتو وده نمو وکړي او البته میوې او دانې چې شکري مشاو تاسو په لاس راکړي. البته کولای شو چې د نایتروجن عنصر څخه خپله کچیر وګورو د هوا له نایتروجن څخه کېدای شي چې شو سي استفاده وسي، او همدارنګه کېدای شي چې د نایتروجن عنصر د نباتاتو د غذایی مواد لپاره یا البته د نباتاتو لپاره د هغوی د غذایی مواد او مهمو توکو څخه البته نایتروجن عنصر وشمیرو. او په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو د نایتروجن مرکبات چې دي خپله په ځانګړې توګه کېدای شي چې یو هم چې موږ تاسو ولوستل شوري تیزاب و چې کېدای شي د شوري تیزاب څخه البته د باروتو په جوړولو کښې د چاودېدونکو توکو په جوړولو کښې خپله د نایتروجن عنصر څخه استفاده وکړي، یا هم هغه سرسرانه کې چې ځینې وختونه موږ او تاسو کولای سو په شادي او البته په ځینو مراسمو او محفلونو کښې ورڅخه استفاده کوو، په هغوی سرسرانه کې کېدای شي د نایتروجن عنصر څخه استفاده وسي. او یو هم ګرانو زده کوونکو د نایتروجن بل مرکب چې موږ تاسو د سپین زرو نایتریت یا هم سیلور نایتریت چې وویله، د همهغه مرکب څخه د نایتروجن د کولای سو چې موږ تاسو خپله په عکاسي کې د عکاسي په جوړولو البته کښې په همهغه وسایلو کې کولای سو چې د نایتروجن عنصر څخه استفاده وکړو. او یو هم ګرانو زده کوونکو خپله مایع امونیا چې د یخچالونو کې د سړولو لپاره البته یعنی د تودوخې د جذبولو لپاره موږ تاسو کولای سو چې څه شي وکړو د نایتروجن عنصر څخه استفاده وکړو. په صنعت کې له امونیا څخه یوریا لاسته راوړلی سو چې یوریا چې کله لاسته راځي خپله یوریا یو کیمیاوي سره ده او د نباتاتو لپاره ډېر اړین او مهم شمیرل کېږي. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو ارزونه لرو چې ارزونې کې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو سره باید د نوټ کتابچې او قلمونه وجود ولري تر څو تاسو دا سوالونه ځواب کړئ. لومړی سوال، نایتروجن څه ډول ګاز دی؟ دوهم سوال، د نایتروجن کیمیاوي فعالیت څومره دی؟ دریم سوال ګرانو زده کوونکو، د نایتروجن لاسته راوړل په یو کیمیاوي معادله کښې وښیاست. مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسې. تر بیا راتلونکي لوست پرې ښې چارې ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. ګرانو زده کوونکو هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند بیاست. زه دینا صالحی تاسو ټولو ته د اتم ټولګي د کیمیا مضمون دویم لوست ښه راغلاست وایم. هیله لرم چې د لوست تر وروستنۍ شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د عنصرونو دورهیي یعنی تناوبي جدول چې د یولسمې صفې څخه پیل تر شلمې صفې پورې به دوام ولري. د عنصرونو دوراني جدول او خواص یې مخکې له دې چې موږ او تاسو خواص باندې بحث وکړو، لومړی راځو د عنصرونو دوراني جدول پیژنو، یوه لنډه کتنه د هغه په تاریخچه باندې کوو. اگران زدکون کو تروز پوری کسا همو جاوتا سویلی دی یو سلو اتلس انصرونا پیجندل شوی دی او پا جدول کشی پا خپلو ده کتلو پر اساس باندی یا هم پا نسبتی کتلو پر اساس باندی ترتیب شوی دی چی پا اغوی کشی دو نوی انصرونا پا مصنوی دوال پا هستوی لابلاتوارونو کشی جور شوی دی پا هانو دلمری زل پارا پا دورانی جدول که انصرونا پا دو فلزونو او غیر فلزو باندی ویشل خو ورسته د ځینو دوه ګونی خاصیتونو په دلودونو سره چې ځینې عنصرونه به د خپل ځان هم فلزي خاصیت او هم به غیر فلزي خاصیت د ځان شودل نو پر اساس نو شبه فلزات چې د جدول په پورتنی برخه کې وو ور زیات او یا هم اضافه کړل چې بیا ورسته دورانی جدول په دریو بنسټیزو برخو باندې وویشل پاندې اساس ګرانز د کوونکو په اتلس سو نشپیتم کال کې د مندلیف په نامه یو عالم و چې هغه د عنصرونو د هغوی د اټومي کتلې د زیاتوالي پر بنسټ په دوراني جدول کې ترتیبول چې مندلیف تر هغه وخت پورې درې شپېته عنصرونه کشف کړي وو چې ورو ورو د هغوی خپل اټومي کتلې د خاصیت په استفاده سره همداسې په ترکیب سره نور عنصرونه هم کشف کړل او په همدې ترتیب هغه عنصرونه چې کشف سوي نه و تر اوسه پورې د هغوی لپاره به یې په جدول کې خالي ځایونه پرېښودل چې د وخت په تېرېدو سره ځینې عنصرونه به کشف شیدل او په هغه ځای کښې به یې ترتیبول په هغه کوم ځایونه چې خالي ورته پاتې سوي وو نو په همدې اساس ځینې ستونزې هم په دوراني جدول کې رامنځته سوي وه چې خپله مندلیف یوه اشتباه کړې وه هغه داسې چې د ارګون په نوم یو عنصر و چې اټومي کتله یې سلوېش وه باید د داسې ترتیب کړی وای چې پوتاشیم عنصر چې د اټومي کتلې نه دیشته خو د یې د هغه څخه وروسته باید راغلی وای نو ترتیب یې د خپل د اټومي کتلې پر اساس کړی و چې یو څه اشتباه پکښې راغلی وه نو په همدې اساس د هغه اشتباه د لرې کولو لپاره دوی یو ځلې بیا کشفیات اجرا کړل چې بالاخره هغه ستونزې هم له منځه ولاړه ده چې بالاخره د عناصرو جدول یې په دوو برخو یعنی افقي او عمودي قطارونو باندې وویشل چې افقي قطار ته یې پریود او عمودي قطار ته یې ګروپ ویل او خپله په دوراني جدول کې اووه پریود او اتلس ګروپونه یا هم ستونونه وجود لري چې د دوراني جدول ټول عنصرونه موږ او تاسو مخکې هم وویل په دریو بنسټیزو ډلو چې یو هم د هغه څخه فلزات غیر فلزات او شبه فلزات باندې ویشل شوي دي ګران زده کوونکو په همدې ترتیب 1914 کال کښې د هنري موزلي او رادرفورد چې یو انګلیسي او بل نیوزیلنډي عالم و د دواړو پوهانو یو له بل سره په همکاري سره د عنصرونو اټومي نمبر د کشف څخه وروسته دا هم وویله چې د مختلفو عنصرونو اټومونه مختلف اټومي نمبرونه لري یعنی دا چې هر عنصر اټومي نمبر یو له بل سره فرق کوي د ټولو عنصرونو اټومي نمبرونه یو شان نه دي نو همدې ترتیب موږ او تاسو دا وینو چې دوراني جدول دی همدې ترتیب په اوو پیریودونو او اتلسو ګروپونو باندې ویشل سوی دی که هم هر یو یې په همدې ترتیب جلا جلا موږ او تاسو تشریح کولی سو راځو ګرانو زده کوونکو د عنصرونو کیمیاوي خواص ده په دې باندې پوه سو چې دوراني جدول کې سو عنصرونه وجود لري سو یې طبیعي او سو یې په مصنوعي ډول سره هم منځته راغلل اوس راځو د هغه عنصرونه چې په دوراني جدول کې ترتیب سوي دي د هغوی خواص وایي د دوراني جدول عنصرونه چې دي په عمودي ستونونو کې چې کرار لري په عمودي ستونونه یا هغه عمودي قطارونه چې موږ او تاسو ورته ګروپ ویل کوم عنصرونه چې په دې عمودي ستونو کې کرار لري د هغوی د انرژیکي سویې د الکترونونو شمیر پر بنسټ دوی ټول عنصرونه ترتیب سوي دي یعنی دوی د خپل الکتروني سویه پر اساس باندې ترتیب سوي او ځای پر ځای سوي دي چې د لومړي ګروپ عنصرونه ټول په خپل وروستي قشر کې یو الکترون لري نو په لومړي ګروپ کې ټول فلزي عنصرونه قرار لري چې همدې اساس موږ ورته د الکلي فلزاتو په نوم سره هم یادولی سو دې کښې یو هایدروجن دی چې هم د ځان څخه دوه ګوني خاصیتونه ښیي او نسبت نورو عنصرونو ته خواص او ځانګړتیا یې فرق لري په همدې ترتیب راځو ګرانو زده کوونکو، په لومړي ګروپ کښې موږ او تاسو وینو چې د هایدروجن عنصر، د لیتیم عنصر، د سوډیم عنصر، په همدې اساس پوتاشیم، بودیم، سیزیم او فرانسیم دا عنصرونه قرار لري یا هم وجود لري. چې دا عنصرونه ټول موږ او تاسو وینو دی په خپل اټومي جوړښت کې، چې کله د دوی اټومي جوړښت او الکترونونه په مدارونو کښې ویشل کېږي، وینو چې په اخري مدارونو کښې دوی یو الکترون لري. په همدې اساس د دوراني جدول چې موږ او تاسو وویل، په 400 عمودي ستونونو او 5 دورو یا په 5 پیریودونو باندې ویشل شوي یا هم یا جوړ شوي دي. خو ګروپونه بیا په موږ او تاسو په 2 برخو ویشو، چې یو ته اصلي ګروپ او بل ته فرعي ګروپ. چې اصلي ګروپ موږ او تاسو په ای سره او فرعي ګروپونه په بی حرف سره ښودلی سو. نو راځو ګرانو زده کوونکو، لومړی راځو په اصلي ګروپونو باندې بحث کوو. په لومړي اصلي ګروپ کې که څه هم موږ مخکې هم وویله چې شپږ عنصرونه قرار لري، چې په هغوی کښې د لیتیم څخه پیل بیا په فرانسیم باندې ختمیږي. دوی چې دي په خپل اخري مدار کښې یا په وروستي قشر کښې یو الکترون لري. په همدې اساس د دوراني جدول په دوهم اصلي ګروپ کښې شپږ عنصره چې د بیریم څخه پیل بیا تر راډیمه پورې ختمیږي. او په همدې ترتیب دویم اصلي ګروپ هم چې د سلسله تر اووم ګروپ پورې همداسې قرار لري یا هم ادامه لري، چې په دریم ګروپ کښې هم شپږ عنصرونه وجود لري چې د برون څخه پیل پر نینیوم باندې ختمیږي. په څلورم اصلي ګروپ کښې هم په همدې د کاربن څخه پیل تر فلوریم پورې ته رسېږي، چې دوی هم د شپږ عنصرونو درلودونکي دي. پنځم اصلي ګروپ هم په همدې ترتیب شپږ عنصرونه لري چې د نایتروجن څخه پیل پر مسکوریم باندې پای ته رسېږي. شپږم او اووم اصلي ګروپونه هم په همدې ترتیب شپږ عنصرونه لري چې د شپږم اصلي ګروپ کښې د اکسیجن څخه پیل بیا تر لیوریم پورې پای ته رسېږي. اووم اصلي ګروپ هم شپږ عنصرونه لري چې د فلورین څخه پیل بیا تر تینیسیم پورې پای ته رسېږي. خو په اتم اصلي ګروپ کښې بیا اووه عنصرونه وجود لري چې هغه د هیلیم څخه پیلېږي او بیا تر اوګوستنژن پورې پای ته رسېږي. د هغوی د دوراني جدول د اصلي ګروپونو په اساس د عنصرونو هغه ترتیب و چې څنګه ترتیب سوي وه. بل په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، که څه هم تاسو وینئ موږ او تاسو یو دوراني جدول ما تاسو ته ترتیب کړی دی، چې په دې دوراني جدول کې تاسو وینئ چې ټول عنصرونه همدې ترتیب دې برخې ته موږ او تاسو ګروپونه ویلی سو، چې عمودي ستونو ته موږ او تاسو ګروپ ویله، او په همدې ترتیب دې برخې ته بیا موږ او تاسو د دوراني جدول پیریود ویله چې افقي ډول دی. په عمودي ډول کې موږ او تاسو وایي د ګروپونه د دې ځای څخه پیلېږي، چې اول ګروپ، دوام ګروپ. همدې ترتیب موږ او تاسو ویلي وه چې اته اصلي ګروپونه قرار لري، چې اته اصلي ګروپونه څخه اول ګروپ، دوهم اصلي ګروپ، بیا درېیم اصلي ګروپ، څلورم، پنځم، شپږم، اووم او اتم اصلي ګروپ په همدې ځای پای ته رسېږي. او پاتې نور ټول فرعي ګروپونه وو، چې فرعي ګروپونه مو هم په همدې ترتیب په بي حرف سره ښودلي وه، هغه ترتیب سره ترتیب سوي دي. او پیریودونه هم چې دا لومړی پیریود دی چې د هایدروجن څخه پیل پر هیلیم پای ته رسېږي، دوهم پیریود د لیتیم څخه پیل نیون باندې پای ته رسېږي، درېیم پیریود د سوډیم څخه پیلېږي تر اډګونه پورې همدې ترتیب، څلورم پیریود، پنځم پیریود، شپږم پیریود او همدې ترتیب اووم پیریود چې په همدې ځای پای ته ورسېد. ګرانو زده کوونکو، راځو په دې برخه کې د فلزاتو او غیر فلزاتو ترمنځ توپیر وایي. که زه هم موږ او تاسو پوهیږو فلزات چې دي هغوی د برېښنا او د تودوخې د تېرولو یو ښه خاصیت درلودونکي دي، لکه میس او المونیم یا کپر او المونیم چې دي. که څه هم موږ او تاسو پوهیږو دا فلزات دي چې د کورونو د ګرمولو، روښانه کولو او همدا ترتیب د پخلنځي د لوازمو په توګه هم ورڅخه کولی شو چې استفاده وکړو. خو اوسپنه چې ده، د اوسپنې څخه بیا موږ او تاسو د اوسپنې د پټلي او ترانسپورټي وسایطو جوړولو او داسې نور ځایونو کښې هم استفاده کېږي، او په همدې ترتیب یو بل فلزي عنصر چې د جست په نامه سره یادیږي. د جستو څخه بیا موږ او تاسو د اوبو د مرکز ګرمي او داسې نورو شیانو په جوړولو کې هم ورڅخه استفاده کیږي، او په همدې ترتیب د فلزات څخه په پراخه پیمانه ګټه اخیستل کیږي. او په همدې ترتیب رزو ګرنز کوونکو غیر فلزات بیا هغه عنصرونه دي چې د برېښنا او د تودوخې د تیرولو خاصیت یې ډېر کم دی، یعنی د تودوخې او د برېښنا د تیرولو خاصیت ډېر کم پکښې لیدل کیږي. د مثال په ډول لکه موږ او تاسو داسې نور عنصرونه یاد کړل لکه کلورین او فلورین او داسې نور. همدې ترتیب شبه فلزات بیا هغه فلزات ته ویل کیږي چې دوی منځني خواص درلودونکي دي، یعنی دوه ګونې خاصیت د خپل ځانه ښيي، هم فلزي او هم غیر فلزي خواص د ځانه څخه ښيي. دا اوس موږ تاسو د فلزات او غیر فلزاتو ترمنځ رازو ګرانو سکونکو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو په ټاکلي ګروپونو کې د عنصرونو الکتروني جوړښت ورتهوالی وایو. که څه هم موږ او تاسو مخکې هم ویل، خو بیا هم رازو وایي چې د یو ګروپ د عنصرونو د الکترونونو د هغوی الکتروني جوړښت او کیمیاوي خواص له کبله یو بل ته سره ورته دي. نو په خپل وروستي انرژیکي سویه کې که چیرې د مساوي الکترونونو په لرلو سره دوی هم ډېر مهم ورتهوالی لري، یعنی که چیرې الکترونونه یې په مساوي ډول سره درلودله، موږ او تاسو وایي چې د هغوی د مساوي تعداد الکترونونه په باندنۍ قشر کې وجود لري. د بېلګې په توګه د لومړي ګروپ عنصرونه موږ او تاسو وختي ویل چې په خپل وروستي قشر کې یو الکترون لري، نو که چیرې نور د همدې ترتیب د عنصرونو کیمیاوي خواص د دوی په وروستي قشر د الکترونونو په شمېر پورې اړه ولري چې مساوي الکترونونه په درلودلو سره، نو د دوی ورته خواص یا ورته کیمیاوي خواص هم یو بل سره مساوی وي، یعنی دا چې کیمیاوي ورته تعاملونه هم ترسره کوي. په همدې اساس رزو موږ او تاسو وایو چې د دویم ګروپ عنصرونه چې دي هغوی په خپل وروستي قشر کې دوه الکترونونه لري، او دریم اصلي ګروپ عنصرونه چې دي هغه بیا وروستي قشر کې درې الکترونونه لري، چې همدا سلسله ده تر اتم اصلي ګروپ پورې همداسې دوام لري. په دریم کې درې الکترونونه، په څلورم اصلي ګروپ کې په وروستي قشر کې څلور الکترونونه لري، چې همدا عنصرونه چې په وروستي قشر کې اته الکترونونه ولري، نو په هغه وخت کې بیا موږ او تاسو وایو چې دا مشبو عنصرونه دي، یا هم مشبو عنصرونه بلل کیږي، چې د کیمیاوي تعامل مایل د خپل ځانه څخه نشي، نو ځکه ورته غیر فعال عنصرونه وایي. لکه ځکه چې دوی په خپل اخیری قشر کې اته الکترونونه لري، نور ضرورت نه لري چې الکترونونه واخلي. ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کې تاسو د مثالونه وینئ چې د پوتاشیم عنصر دی چې دی په خپل اخیری قشر کې یو الکترون لري، سوډیم په همدې ترتیب په اخیری قشر کې یو الکترون لري، لیتیم هم په خپل اخیری قشر کې یو الکترون لري، چې دا د لومړي ګروپ عنصرونه دي. فهمدې ترتیب ګران زده کوونکو رازو د فلزات او غیر فلزات فزیکي خواص وایو. فلزات چې دي د برېښنا او تودوخې تیرونکي دي، د څټک خوړلو، ویلې کېدو او د پانې کېدو وړتیا لري. فلزات ځلا لري، د فشار په مقابل کې مقاومت لري. او غیر فلزات چې دي د برېښنا لږ تیرونکي دي، د څټک خوړلو په وخت کې ماتیږي او یا هم تیتیږي. ځلا نه لري، د فشار په مقابل کې مقاومت یې کم دی. د ټیټ کثافت درلودونکي دي، د ویلې کېدو او ویشېدلو ټکي یې ټیټ دي. همدې ترتیب کاربن، سلفر، فاسفورس او آیودین چې دي په جامد حالت، برومین یې په مایع حالت، او هایدروجن، نایتروجن، اکسیجن، فلورین او کلورین یې په عادي شرایطو کې د ګاز په حالت کې شتون لري. ارزونه ګران زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو ارزونه لرو چې یو څو سوال دي هغوی ته به متوجه سو. لومړی سوال: دوراني جدول د لومړي ځل لپاره په کوم کال کې او د کوم عالم په وخت کې منځته راغلی؟ دوام سوال: د عنصرونو دوراني جدول په څو برخو ویشل شوی او هر برخه یې په څه نامه سره یادیږي؟ دریم سوال: د درکړل شویو عنصرونو یعنی پوتاشیم، فلورین، اکسیجن موقعیت په دوراني جدول کې وټاکئ. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېدل. ښه وخت، ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه نیکی هیلی او احترامات می و منع گرانوز دکون کو. هله لرم چې ټول بچو رو او صحت مند به یاستي. زديانا صلحي یو ځل بیا تاسو ټولو ته د نهم ټولګي کیمیا مضمون لسم لوست شراغلاست وایم، او هله لرم چې د لوست تر ورستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. گرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننی ورځ درسي موضوع ده د عضوي مرکباتو تعاملونه، چې د 15 صفې څخه پیل پر 23 صفې پورې به پای ته ورسیږي. گرانو زده کوونکو، موږ او ستاسو د مخه د عضوي مرکباتو فزیکي خواص او ډولونه ولوستل. په تېر لوست کښې په همدې اړه موږ او تاسو پوره معلومات ترلاسه کړل چې عضوي مرکبات څه ډول مرکبات و، د فزیکي خواصو سربیره دوی هم کیمیاوي خواص هم درلودل. اوس راځو موږ او تاسو د عضوي مرکباتو تعاملونه وایو. که چیرې یوه مڼه یا یوه کیله چې خپل دواړه میوې دي، تازه میوو د جمله څخه شمېرل کېږي، که چیرې په آزاد هوا کې پرېښودل سي او وروسته له یو څه وخت وروسته هغوی خپل رنګ کې یو څه بدلون او تغییر راولي، یعنې رنګ یې تغییر وکړي، که چیرې دغه بدلون خپله د موجودو عضوي موادو چې د هغوی یعنې خپل رنګ او خاصیت بدلون ورکړي، د خپل یو کیمیاوي تعاملات له کبله څخه په دوی کښې بدلون او تغییر رامنځته شوی دی. چې زیات شمیر داسې عضوي مرکبونه هم شته چې خپله په صنعت کې د ډېرو ګټورو موادو په توګه کارول کېږي، چې یو هم له هغوی څخه الکولونه دي، د دارو یا درمل دي، پلاستیکونه دي او داسې نور دي چې دا ټول د کیمیاوي تعاملاتو په پایله کښې منځته راغلي دي. نو د عضوي مرکباتو د کیمیاوي خواص په مطالعې سره به موږ او تاسو دا زده کړو چې عضوي مرکبات کوم ډول کیمیاوي تعاملونه سرته رسولی شي او د کومو شرایطو لاندې کیمیاوي تعاملونه سرته رسوي. نو موږ او تاسو راځو په دې برخه کښې عضوي مرکباتو تعاملونه پیژنو. ګرانو زده کوونکو، د عضوي تعاملاتو مرکبات چې دي خپل یو شمېر کیمیاوي تعاملونه سرته رسوي، چې عبارت دي له تعویزي، جمعي او داسې نورو څخه، چې هر یو یې موږ او تاسو په ترتیب سره کولای سو چې مطالعه کړو. خپله عضوي مرکبات چې وه هغوی هغه مرکبات وه کوم چې د کاربون، هایدروجن، اکسیجن او داسې نورو عنصرونو لرونکي وي. دا ټول عضوي مرکبات دي چې مختلف تعاملات موږ او تاسو ویل چې سرته رسي. یو هم له هغوی څخه تعویزي تعاملات وه، جمعي تعاملات دي، هایدروجنیشن، دیهایدروجنیشن، هایدرولیز، تحمض، سون مواد و داسې نور، یا هم د ارجا، داسې نور نور ټول کیمیاوي تعاملات دي چې موږ او تاسو هر یوې په ترتیب سره وایو. لومړی راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو تعویزي تعاملونه لرو، چې تعویزي تعاملونه هم یو هم د عضوي مرکباتو د تعاملونو څخه شمېرل کېږي، چې دا خپله هغه تعاملاتو ته ویل کېږي چې د یو مرکب د مالیکول یو یا څو اټومونه د نورو اټومونو په واسطه عوض شي، یا هم داسې باید وویل شي که چیرې په مشبو هایدروکاربونونو کښې تعویزي تعاملونه ترسره سي، موږ او تاسو وایو چې دا خپله یو تعویزي تعامل، مثلا د بیلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو دلته متوجه سو د میتان ګاز ده، که چیرې د میتان ګاز د کلورین سره د رڼا په شتون کښې تعامل وکړي، چې خپله کلورین یو هالوجن ده او میتان خپله یو ګاز ده، د نور یا د رڼا په موجودیت کې دوی یو د بل سره تعامل کوي. په دې ځای کښې ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو وینو چې د هالوجن یا د کلورین یو اټوم راځي، د میتان ګاز د یو اټوم هایدروجن پر ځای باندې عوض کېږي، او د میتان ګاز یو اټوم هایدروجن راځي، د کلورین ګاز یا هالوجن سره چش کویږي، د یو کلورین په ځای باندې عوض کېږي، چې په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو په دې سره موږ او تاسو یو هم په دې تعامل کښې مثال کلورین راله د هایدروجن ځای ونیول، او په همدې ترتیب هایدروجن راله د کلورین ځای ونیول، چې په نتیجه کښې یو هم میتایل کلوراید مرکب موږ او تاسو ته په لاس راکړه، او په نتیجه کښې دلته ACL تیزاب یا هم هایدروجن کلوراید چې موږ او تاسو وینو په لاس راکړل سو، چې دا خپله یو تعویزي تعامل بلل کېږي. هر کله چې موږ او تاسو په یو مرکب او یا یو مالیکول کښې د یو مرکب یا یو مالیکول یو یا څو اټومونه واخیستل شي د نورو اټومونو پر ځای باندې، یا هم په واسطه باندې عوض شي، دې ته موږ او تاسو تعویزي تعاملات ویلی شو. نازو ګرانو زده کوونکو، د بنزین په تعویزي تعاملونه وایو چې په بنزین کښې یا د بنزین د کړیو بنزین لرونکو کړیو نازو ګرانو زده کوونکو د بنزین تعویزي تعاملات وایو چې خپله بنزین هغه مرکب ته کوم چې د مشبوع هایدرو کاربونونو په څیر تعویزي تعاملونه سرته رسولی سي. د بیلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو وګورو په دې مرکب کښې موږ او تاسو وینو چې د ګوګړو د تیزابو په شتون کښې د شوروي تیزابو له سره کله چې دوی تعامل کوي دلته او په همدې ترتیب موږ او تاسو ته یو نایترو بنزین پلاس راکوي لکه څنګه چې موږ او تاسو په دې ځای کښې وینو. دا بنزین ده چې د کاربونونو شمېر شپږ، د هایدروجنونو شمېر هم شپږ. دا بنزین مرکب اخیستل کېږي د یو شوري تیزابو سره یا هم مثال د ګوګړو تیزاب سره چې کوي د ګوګړو تیزابو د کتلیس په موجودیت کښې تعامل ترسره کوي چې په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو د نایترو بنزین په نوم سره یو مرکب په لاس راکوي او په همدې ترتیب اوبه په لاس راکوي. یعنی دا چې د نایتروجن عنصر یا هم نایتروجن ډای اکسایډ سره د اکسیجن چش شوی ده، د هایدروجن یو اټوم راغلی د دې سره ایوز شوی ده او د دې یو اټوم راغلی د بنزین په کړۍ دلته چش شوی ده تاویز شوی چې په نتیجه کښې موږ او تاسو ته یو نایترو بنزین مرکب په لاس راکوي او هغه هایدروجن چې د اکسیجن سره یو ځای شو یا ایوز شو د نایتروجن ډای اکسایډ پر ځای باندې موږ او تاسو ته اوبه یې په لاس راکړه. او په همدې ترتیب ګران زده کوونکو موږ او تاسو نور مثالونه هم لرو، نور بیلګې هم لرو چې همدغه دې مثال ته چې موږ او تاسو نایترو بنزین په لاس راکوي دلته د بنزین په کړیز شکل سره موږ او تاسو وینو په دې ډول سره د دوی ساختمان په دې ډول سره ده چې دا خپله بنزین ده اخیستل کېږي د شوري تیزاب سره د سلفوریک اسید په موجودیت کښې تعامل ترسره کوي. تعامل تعامل تعویزي تعامل چې د دې تعامل په نتیجه کښې موږ او تاسو ته نایترو بنزین راکوي چې د نایتروجن ډای اکسایډ د یو اټوم هایدروجن پر ځای باندې ایوز شو او یو اټوم هایدروجن راغله د نایتروجن ډای اکسایډ په ځای باندې ایوز شو اوبه یې په لاس راکړه او دلته نایترو بنزین موږ او تاسو وینو چې په لاس راکړل شوه. او په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو وایي که چیرې بنزین ته موږ او تاسو د کلورین سره داسې تعامل ورکړو چې د فیریز په موجودیت کښې وینو چې موږ او تاسو بنز کلوراید په لاس راکوي او ایچ سی ایل تیزاب راکوي. یعنی دا چې کلورین د یو اټوم هایدروجن په ځای باندې ایوز شو او یو اټوم هایدروجن راغله د کلورین په ځای باندې ایوز شو په نتیجه کښې بنز کلوراید او ایچ سی ایل تیزابونه لاسته راغله. ګرانو زده کوونکو دا وو د بنزین تعویزي تعاملات. تازو یو هم موږ او تاسو د جمعي تعاملات ته راځو چې دا هم د عضوي مرکباتو د تعاملاتو د جملې څخه شمېرل کېږي چې جمعي تعاملات هغه تعاملات ته ویل کېږي چې د بېلابېل موادو دوه یا څو مالیکولونه یو له بل سره داسې تعامل کوي چې په پایله کښې موږ او تاسو ته نوي مرکبات یا نوي مالیکولونه جوړوي. لکه څنګه چې موږ او تاسو په دې مثال کښې وینو، دلته وینو چې موږ او تاسو ایتلین ده چې د کاربون او کاربون تر منځ دوګونې اړیکه ده، د ایتلین مرکب اخیستل شوی ده د برومین سره تعامل ورکول شوی ده. دلته د برومین یو اټوم راځي د ایتلین سره چش کېږي یو ځای کېږي. کله چې یو ځای شو په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې په همدې ترتیب یو اټوم برومین د ایتلین د دې کاربون سره په اړیکه کښې شوی ده او بل برومین اټوم د دې ایسیتلین د ایتلین د دې کاربون سره یوز شوی ده او د دوی دوګونې اړیکه په یوګونې اړیکه باندې تبدیل شوی ده او په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې ډای برومو ایتان په نوم سره یو مرکب موږ او تاسو ته لاسته راکړه چې دا خپله یو جمعي تعامل ده چې په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې یو نوی او بیل جلا مرکب په لاس راکړل شوی دی. او په همدې ترتیب سره نور مختلف مثالونه هم ورکولی سو. یو هم دا چې که چیرې ایتلین ګاز واخیستل سي د هایدروجن په واسطه د نیکل په موجودیت کې هایدروجنیشن سي په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې د دوه اټومه هایدروجن راځي د ایتلین د دې کاربون او د دوام کاربون سره ایوز کېږي د دوی دوګونې اړیکه په یوګونې اړیکه تبدیلېږي او بالاخره موږ او تاسو ته د ایتین په نوم سره یو مرکب لاس راکړي چې د خپل یو نوی مرکب شو چې یو جمعي تعامل د دوی ترمنځ صورت ونیول شو. خو زیات وختونه ګرانو زده کوونکو الکینونه له هلجنی تیزاب سره هم جمعي تعاملات سرته رسوي او په پایله کښې نوي مرکبات لاسته راکوي او داسې نور که چیرې له اوبو سره د ګوګرو تیزاب په شتون کې تعامل وکړي هم په همدې ترتیب سره موږ او تاسو ته نوي یا هم د ایتانول یو مرکب په لاس راکوي. خو عموما الکینونو له هلجنونو یعنی کلورینو برومینو او آیډینو سره که چیرې موږ او تاسو متوجه د دوی تلمین جمعی تعاملات ترسره کیږي. ګرانو زده کوونکو راځو په دې برخه کښې موږ او تاسو د هایدروجنیشن تعامل وایو چې د هایدروجنیشن په تعامل کښې موږ وایو که چیرې یو غیر مشبو هایدروکاربونونه په نظر کې ونیسو چې غیر مشبو هایدروکاربونونه لکه خپله الکینونه او الکینونه دوی چې یو غیر مشبو هایدروکاربونونه وه که چیرې په د دوی د هایدروجن په واسطه سره د سرپو پلاتینو او نیکل کچلیس په موجودیت کښې که چیرې غیر مشبو په مشبو باندې تبدیل شي او په نتیجه کښې الکان په لاس راکړي یا هم الکان ورنه حاصل شي دا ډول تعاملاتو ته موږ او تاسو د هایدروجنیشن تعامل وایو. د بېلګې په توګه تاسو په دې مثال کښې وینئ که چیرې دې ته موږ او تاسو وګورو دلته یو دوه اټومه هایدروجن اخیستل کېږي د یو مرکب په اساس چې هغه مرکب ده دا مرکب د خپله پروپین ده که چیرې د هایدروجن او د پلاتین کتلیس په موجودیت کې د هایدروجن په واسطه هغه هایدروجنیشن سي او د هایدروجن اټومونه راشي د دوی د هر کاربون سره ایواز شي موږ او تاسو وینو چې د دوی ترمنځ هغه دوه ګونې اړیکه په یو ګونې اړیکه تبدیلیږي او بالاخره موږ او تاسو ته د غیر مشبو هایدروکاربون په مشبو هایدروکاربون باندې تبدیل کړ چې خپله یو د پروپان په نوم یو الکان یې موږ او تاسو ته په لاس راکړه او مشبو ته تبدیل شوه عبارت د هایدروجنیشن تعامل څخه ده. یا هم په دې لاندې معادله کښې موږ او تاسو وینو که چیرې ایتین واخیستل سي د دوه اټومه هایدروجن په موجودیت او د نیکل په کتلیس په موجودیت کښې تعامل ورکړل شي یعنی هایدروجنیشن سي هایدروجن اټومونه راځي د ایتین په مرکب کښې د هر کاربون سره عوض کېږي د دوی دوه ګونې اړیکه په یو ګونې اړیکه تبدیلیږي او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وینو چې غیر مشبو هایدروکاربون په مشبو هایدروکاربون یعنی الکان باندې تبدیل شو چې په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې دلته موږ او تاسو ایتان لاس راکړه چې دوه اټومه کاربون او شپږ اټومه هایدروجنونه خپله یو الکان سو چې دا غیر مشبو په مشبو هایدروکاربونونه تبدیلول د ځینو کټلستونو په موجودیت کښې چې عبارت د نیکل پلاتینو او سرپو څخه وه عبارت د هایدروجنیشن تعامل څخه و. تاسو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د لوست د ارزونې برخې ته راورسېدو چې د ارزونې په برخه کښې موږ او تاسو د یو څو سوالونه لرو چې لومړی سوال د عضوي مرکباتو تعاملونه کوم دي نومونه یې واخلي څو نوه تعاملات موږ او تاسو ولوستل او ومو لیدل ومو پیژندل د مثالونو سره. دوهم سوال د تحمض او ارجاع ترمنځ توپیر وښیاست. دریم سوال جمعي تعامل تعریف کړئ. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنه. ګرانو زده کوونکو هیله لرم چې ټوله به جوړو او صحت منده به یاستئ. زه دیانا صلحي تاسو ټولو ته د لسم ټولګي کیمیا مضمون لسم لوست ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست ورستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د مالیکولونو جوړښت او قطبیات چې د اتاتیایمې صفې څخه پیل تر یو سل څلورمې صفې پورې دوام لري. څلورم څپرکی لسم لوست دی زموږ او ستاسو. ګرانو زده کوونکو لومړی موږ او تاسو د مالیکولونو په قطبیت او جوړښت پورې بحث کوو چې د مالیکولونو قطبیت او جوړښت په دوو برخو ویشو چې یو قطبي مالیکولونه او بل غیر قطبي مالیکولونه. چې لومړی موږ او تاسو غیر قطبي مالیکولونه پېژنو. غیر قطبي مالیکولونه که چیرې په یو مالیکول کښې د دوو اټومونو ترمنځ هغه الکتروني ورېځې په متناظر ډول تقسیم شي د دوی ترمنځ یو غیر قطبي مالیکولونه رامنځته کیږي چې په دې ډول مالیکولونه کښې غیر قطبي اړیکه شتون لري او د اټومونو ترمنځ یې الکترونیک اکټیویټي توپیر چې ده هغه صفر یا هم له صفر څخه یا هم له صفر اشاریه پنځه څخه کمه وي، لکه د کلورین او کلورین د اټوم ترمنځ یا هم د هایدروجن او هایدروجن د اټومونو ترمنځ. موږ او تاسو وینو لکه څنګه چې تاسو وینئ هایدروجن چې ده په ازاده بڼه نه بلکې په مالیکولي بڼه موندل کیږي چې د هایدروجن او هایدروجن ترمنځ د دوی ترمنځ یوه غیر قطبي اړیکه شتون لري او د دوی هغه الکتروني ورځې چې دی هغه په غیر متناظر ډول سره یا هم یعنی په متناظر ډول سره ترتیب سوي دي، یعنی په مساویانه ډول سره ترتیب سوي دي. نو تاسو وګورئ د دې الکترونیک اکټیویټي انرژي مساوي ده په 2.2 سره، همدې ترتیب د هایدروجن اټوم الکترونیک اکټیویټي هم په 2.2 سره ده. نو د دوی ترمنځ یوه غیر قطبي اړیکه رامنځته سوې ده، نو غیر قطبي مالیکولونه رامنځته سوي دي. قطبي مالیکولونه بیا که چیرې په یو مالیکول کښې د دوو اټومونو ترمنځ هغه الکتروني ورځې په غیر متناظر ډول تقسیم شي، یعنی په مساویانه ډول تقسیم نه شي، خو قطبي مالیکولونه د دوی له څخه رامنځته کیږي. او په قطبي مالیکولونو کښې د الکتروني ورځو کثافت چې د هغه د الکترونیک اکټیویټي د اټوم خواته انحراف کوي او د دوی ترمنځ یوه قطبي اړیکه جوړوي، لکه څنګه چې تاسو وینئ د HCl په مرکب کښې یا هم هایدروکلوریک اسید تیزاب کښې موږ او تاسو وینو چې دلته د هایدروجن او کلورین ترمنځ یوه قطبي اړیکه رامنځته سوې ده. هایدروجن وینو چې د چا له نظر قسمن مثبت چارج درلودلو پر اساس باندې او کلورین چې د قسمن منفي چارج په درلودلو پر اساس باندې یو له بل سره تعامل کوي، چې هایدروجن الکترون ورکړی دی، یعنی د لاس ورکړی دی. نو دلته د دې ترمنځ یوه قطبي اړیکه رامنځته سوې او د دې الکتروني ورځې چې دي د غیر قطبي مالیکولونو په شان په متناظر ډول سره نه دي، په غیر متناظر ډول سره دي، په مساویانه ډول سره نه دي، یو طرف ته زیات یو طرف ته کم، یو طرف ته مثبت بل طرف ته منفي چارج درلودلو پر اساس باندې وجود لري. نو ځکه وایي چې دا قطبي مالیکولونه دي. مخکې له دې چې موږ او تاسو مثال راځو خپله د ولانسي قشر یا هم د مالیکولونو هغه مرکزي اټوم موږ او تاسو پیژنو چې هغه چشته یا هم چشته ویل کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو د مالیکولونو د مرکزي اټوم ولانسي قشر پیژنو. څه فکر کوئ ګرانو زده کوونکو چې په مالیکولونو کښې مرکزي اټومونه څه ډول اټومونه دي یا هم څه ډول اټومونو ته ویل کیږي؟ راځو ګرانو زده کوونکو مرکزي اټوم پیژنو چې مرکزي اټوم څه ته ویل کیږي. په یو مرکب یا یو مالیکول کښې د هغه اټوم څخه عبارت ده چې تر ټولو لوړ اکسیدیشن نمبر یا هم لوړ ولانس ولري، چې دې ته موږ او تاسو مرکزي اټوم وایي. د بېلګې په توګه ګرانو زده کوونکو تاسو دا دوه مرکبونه وینئ چې یو د میتان ګاز ده او بل برومین ترای کلوراید ده، چې موږ او تاسو یې په دې کې غواړو چې د مرکزي اټوم وټاکو. چیرې موږ او تاسو د میتان ګاز ته متوجه اوسو، د میتان په ګاز کښې موږ او تاسو وایي مرکزي اټوم هغه اټوم ته ویل کیږي چې په هغوی کښې تر ټولو لوړ اکسیدیشن نمبر یا لوړ ولانس درلودونکی وي. نو موږ او تاسو د میتان په ګاز کښې کاربون وینو چې مثبت څلور اکسیدیشن نمبر درلودونکی دی، یعنی ولانس یې مثبت لوړ ده، او د هایدروجن ده مثبت یو ده. نو مثبت یو زیات ده که مثبت څلور؟ مثبت څلور زیات ده. موږ او تاسو وایي چې کاربون خپله د میتان په ګاز کښې دلته کاربون عنصر چې ده یو مرکزي اټوم ده. نو په همدې اساس ده په مرکز کښې ترتیبوو او چهار طرف ته موږ او تاسو څلور نورې اړیکې د هایدروجنونو سره ترتیبوو چې دا خپله یو مرکزي اټوم ټاکل سو. په همدې اساس تاسو راسې وګورئ د برون ترای کلوراید په مرکب کښې موږ او تاسو وینو چې د په دې کښې بیا موږ او تاسو برون مرکزي اټوم ټاکو. ولې؟ ځکه چې د برون هغه اکسیدیشن نمبر یا ویلانس زیات نسبت چا ته؟ نسبت کلورین ته. د کلورین ده منفي یو ده. نو په همدې اساس باندې موږ او تاسو برون مرکزي اټوم کړ. بیت مور او تاسو مرکزی اټوم و یا هم د مرکزی اټوم ټاکل و. راځو ګران زکونکو یو هم د الکترونی ساحې دی چې هغه هم باید مور او تاسو پیژنو چې الکترونی ساحې شته ویل کیږي. هر یو ګونې، دوه ګونې، درې ګونې، یو طرفه اشتراکی اړیکه او الکترونونو هغه آزادې جوړې ته مور او تاسو یو الکترونی ساحه ویلی شو. که چیرې مور او تاسو ګورو هر یو ګونې اړیکه، دوه ګونې اړیکه، درې ګونې اړیکه په همدې اساس یو طرفه اشتراکي اړیکې ته او د آزادو جوړه الکترونونو ته موږ او تاسو یوه الکترونی ساحه وایو. بېلګه په توګه تاسو وګورئ دلته موږ او تاسو د امونیا یو مرکب په نظر کې نیسو. د امونیا په مرکب کې که چیرې موږ او تاسو د هغوی موډل ته وګورو نو تاسو وګورئ اول خو موږ او تاسو د دوی ترمنځ هغه مرکزي اټوم وټاکئ چې هغه نایتروجن ده. اوس راځو د نایتروجن که چیرې موږ او تاسو د هغوی ولانسي کشر ځیر سو دی په خپل ولانسي کشر په آخري مدار کښې موږ او تاسو وینو چې دی څو دانې څو الکترونونه ایشی دی یا هم څو الکترونونه لري په خپل ولانسي کشر کې. موږ او تاسو وینو چې دلته د پنځه دانې الکترون اټومي نمبر اووه ده. په لومړي مدار کې دوه، په دوه مدار کې یا په وروستي کشر کې پنځه الکترونونه لري. نو په همدې اساس درې اړیکې یوازې د هایدروجنونو سره یا یو یو الکترون یوازې د هایدروجنونو سره په شریک ډول ږدي، خو پاتې دوه نور الکترونونه د آزاد جوړې په شکل سره ترتیبوي. اوس موږ راځو د دوی ترمنځ او تاسو ګورو چې الکترونی ساحې کومې ساحې ته ویل کیږي. موږ او تاسو ویل هره یو ګونې، هره یو ګونې، دوه ګونې. نو دلته موږ او تاسو یو ګونې، یو، دوه، درې او هر آزاد جوړه الکترونونه وجود ولري، دې ته موږ او تاسو الکترونی ساحه وایو. اوس نو چې دا الکترونی ساحه سو په دې مرکب کښې موږ او تاسو وینو څو الکترونی ساحې لرو، یو، دوه، درې او څلور. څلور الکترونی ساحې وجود لري. همداسې مختلف نور مثالونه هم ورکولی شو. راځو ګرانو زده کوونکو اوس موږ او تاسو د اړیکو زاویه هم پیژنو چې د اړیکو زاویه څه ته ویل کیږي. په یو مالیکول کښې یا هم د یو په یو مرکب کښې د درې وصل شویو اټومونو ترمنځ زاویې ته یا هغه زاویوي اړیکې ته موږ او تاسو خپله د اړیکې زاویه وایو یا هم ویلانسي زاویه وایو. که چیرې موږ او تاسو وګورو په دې ځای کښې موږ او تاسو المونیم ترای کلوراید لرو. د المونیم ترای کلوراید په مرکب کښې که چیرې موږ او تاسو د هغوی ساختمان ته وګورو د هغوی قطبیت ته وینو چې د المونیم خپله یو الکترون د دې کلورین سره په همدې ترتیب سره ټول سره یو یو الکترون په شریک ډول شودی او د دې ترمنځ هغه اړیکه تاسو وینئ د دوی د اړیکو ترمنځ دلته موږ او تاسو وینو چې دغه اټومونه یو له بل سره وصل شوي دي. دغه د اټومونه وصلېدل د دوی ترمنځ یوه زاویه رامنځته کیږي چې دغه زاویه ته موږ او تاسو خپله د اړیکو زاویه وایو. دې ترتیب راسي د برون ترای فلوراید په مرکب کښې موږ او تاسو وینو چې د هر اټوم د وصلېدلو پر اساس باندې دلته یوه زاویه چې شوې ده رامنځته شوې ده او هره زاویه ځان ته ټاکلې درجه لري چې دې ته موږ او تاسو د اړیکو زاویه وایو. دا د اړیکو زاویه چې دي ځینې لامنونه لري ګرانو زده کوونکو چې هغه لامنونه یې یو خو ده. لومړی باید د مرکزي اټوم د هغه آزادو الکترونونو شمیر باید څه وکړو په نظر کې ونیسو. یعنې دا چې د مرکزي اټوم د آزادو الکترونونو شمیر په زیاتېدو سره د هغوی هغه اړیکه یا هم د اړیکو زاویه چې دي کوچنۍ کیږي. یعنې هر څومره چې موږ او تاسو وایو مرکزي اټوم چې د زیاتو آزادو الکترونونو په درلودلو سره د دوی هغه زاویه چې کیږي کوچنۍ کیږي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ د امونیم په دې مرکب کښې موږ او تاسو وینو چې دلته د نایتروجن او د هغه ترتیب سره هر اټوم هایدروجن سره وصل شوی او بالاخره په پایله کښې وینو چې یو سل اووه درجه زاویه چې کړې ده رامنځته کړې ده. په همدې اساس یو بل لامل یې دا دی چې هغه د مرکزي اټوم الکترونیګاټیویټي ده. هر څومره چې د مرکزي اټوم الکترونیګاټیویټي زیاتېږي هغومره د دوی د اړیکو زاویه چې کیږي ورسره زیاتېږي. یعنې دا چې د مرکزي اټوم د الکترونیګاټیویټي او د اړیکو د زاویې ترمنځ دوی چې دي یو له بل سره مستقیم من متناسب دي چې یو زیاتېږي هغه مقابل طرف هم زیاتېږي او یو چې کمیږي مقابل طرف هم ورسره کمیږي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ په همدې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې د دې الکترونیګاټیویټي پر اساس باندې دوه اشاریه یو هر څومره چې الکترونیګاټیویټي زیاتېږي زاویه یې هم ورسره لویږي. یو بل عامل ګران زده کوونکو هغه ده چې د شاوخوا د اټومونو الکترونیګاټیویټي ده، چې د شاوخوا اټومونو الکترونیګاټیویټي په زیاتېدو سره د دوی اړیکه کوچنۍ کیږي. هر څومره چې الکترونیګاټیویټي د شاوخوا د اټومونو د زیاتېږي، د هایدروجن او د دې هایدروجن د زیات شوه، د دوی الکترونیګاټیویټي پر اساس باندې د دوی اړیکه څه کیږي؟ د اړیکو زاویه کوچنۍ کیږي ورو ورو. دا هغه لاملونه وه چې د اړیکو په زاویه باندې یې تاثیر ګذاره یا اغیزه درلوده. یو همرازو ګرانو زده کوونکو، د ساده او دقیقو مالیکولونو د جوړښت تیوری ته چې په 1940 کال کې د سوژویک او پاولی دوه عالمانو د موږ او تاسو لپاره څرګنده کړل چې د مرکزي اټوم په شاوخوا کې د الکترونونو آزاد جوړو ترمنځ د دقې قوه نظر هغه الکترونونو ته زیاته ده کوم چې په کیمیاوي اړیکو کښې برخه لري. نو ځکه د مالیکول په هندسي جوړښت باندې هم تاثیر لري. نو هر څومره چې آزادې جوړې ډیریږي، د اړیکو زاویه هم ورسره کوچنۍ کیږي، لکه څنګه چې تاسو د امونیا او د میتان په مالیکولونو کښې وینې. که چیرې موږ او تاسو وګورو، دا د امونیا یو مرکب ده. په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی آغاز یوه جوړه آزاده جوړه الکترونونه لري. کله چې آزاد جوړه الکترونونه ودرلودله، د دوی هغه د الکتروني ساحې پر اساس د دوی هندسي جوړښت باندې تاثیر ګذاري تاثیر لري. یعنی د دوی آزادې جوړې زیاته سول، نو د دوی ترمنځ هغه اړیکه څه کیږي؟ ورو ورو میږي. نسبت چاته؟ نسبت دوی ته، ځکه چې د دوی هغه د دقې قوه نسبت دوی ته زیاته ده. نو په همدې اساس موږ او تاسو وایو چې د دوی هغه آزاد جوړه الکترونونه چې زیاتیږي، دوی هغه د اړیکو زاویه هم ورسره کوچنۍ کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو، د مالیکولونو هغه هندسي جوړښتونو ته راځو چې یو هم د هغوی څخه موږ او تاسو خطي مالیکولونه لرو، چې خطي مالیکولونه خپله هغه ډول مالیکولونه دي چې دوی خطي جوړښت درلودونکي دي، یا هم دوی الکتروني ساحې په نوم سره هم یادیږي. دوی چې دي د ویسپر د تیوري پر اساس باندې د